د سهار 8 بجې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی په موکړې خبرونو ته. پنټاګون وایي چې امریکایي ځواکونو په 2021 کال کې 12 تنه ملکی وګړي په افغانستان کې وژل دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکی افغانان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې له پنټاګون څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي. د امریکا دفاع وزارت له مخې د 2021 کال د اګست په پای کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په ګډوډۍ کې د اوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ د لاسو ملکی غړو د وژنې مسؤلیت منلی و. د دې اسنادو د علني برخې د معلوماتو لمخې یو بل ملکی افغان د 2021 کال د جنوري په 8 په هرات کې او یو بل د اگست په 11 په کندهار کې د امریکایي ځواکونو په حملو کې وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ سرپرست وزیر وایي چې له روسیې سره د پټرولو، ډیزلو، ګاز او غنمو د پیرولو په برخه کې یو موقت قرارداد لاسلیک کړی دی. نورالدین عزیزی رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې وزارت هڅه کوي په سوداګریزو شریکانو کې تنوع رامنځته کړي. نوموړی زیاتوي چې روسیې طالبانو ته په متوسط ډول په نړیواله کچه په توکو کې د تخفیف وړاندیز کړی. د عزیزی په وینا روسیه به شاوخوا 1 میلیون ټنه پټرول، 1 میلیون ټنه ډیزل، 1500 ټنه مایع ګاز او 2 میلیون ټنه غنم په کال کې افغانستان ته ورکوي. هغه د نرخونو او روسیې ته د پیسو د ورکولو د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنکړل. په افغانستان کې د خوړو او کرنې اداره فاو وایي چې په روان 2022 کال کې به په ننګرهار کې 1550 کسانو ته د اوبو لګولو د کانالونو په رغونه کې د کار په مقابل کې نغدي پیسې ورکړل شي او 104 اویا کورنۍ به له شرط پرته نغدي پیسې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د اړوند مرستندوی ادارې په یو ټویټ کې ویلي دي چې یو مرسته اخیستونکی د 2 کسانو ملاتړ کوي. فاو ویلي چې که کورنۍ نغدي پیسې ولري نو له سخت قحطۍ سره د مخامخ کېدو مخه به ونیولی شي. د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تش په نامه ټول پوښتنه پکې وشوه، د روس پلاو بلتون پالو چارواکي وایي چې رایه ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خرسون، دونیتسک او زاپوریژیا کې د مسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رایه ورکولو د بهیر له پای ته رسېدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپوریژیا کې په 3 نوي، په خرسون کې په 3 اتیا، په لوهانسک کې په 3 9 او په دونیتسک کې په 3 9 رایه ورکوونکو له روسیې سره د الحاق ملاتړ کړی. دا ټول پوښتنه د اوکراین، لویدیځو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. او په شمالي وزیرستان کې په یو چاودنه کې 8 پاکستانی سرتیري ټپیان شوي. دا چاودنه ورمورز د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې شوي. د راپورونو لمخې دا په روان کال کې په دې سیمه کې دریمه حمله ده او مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. دا بری داسې مهال کېږي چې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د پاکستان له حکومت سره د سولې د خبرو په حل کې دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
در دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د راپورونو برخې ته ورځو او د هم لومړی راپور. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې شپې د غونډې ویناوالو یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي او داسې یو حکومت جوړ کړي چې د ټولو استازي پکې وي. دغه ځانګړې غونډه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډو په پای کې په دې هدف جوړه شوې وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي د افغانستان روان وضعیت وڅېړي او د طالبانو حکومت ته خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. د دې موضوع تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې شپې د غونډې ویناوالو په ټوله کې په افغانستان کې روان وضعیت اندېښنه وښوده او له طالبانو یې وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو د زده کړې او کار د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتزل وویل له دې ویرې لري چې په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره د ښکېلتیا د ستراتیژۍ په اړه د نړیوالې ټولنې د ډېرو غړو صبر په پای ته رسېدو دی.
که طالبان د افغاني ټولنې د ټولو عناصرو اړتیاوو ته ځواب ورنه کړي او له نړیوالې ټولنې سره د فرصت په خورا محدودې کړکۍ کې په رغنده توګه ښکېل نه شي، څرګنده نه ده چې راتلونکی به څه وي. لاټو تکیده، انزوا، بېوزلي او کورنۍ شخړې د احتمالي سناریوګانو له ډلې څخه دي چې احتمالا به د ډله ییزې کډوالۍ او د ترهګرو سازمانونو لپاره د مناسب کورني چاپېریال رامنځته کېدو او همدارنګه د افغانانو لپاره د لویې بدبختۍ سبب وګرځي.
د ښاغلي پوتزل په خبره همدا لامل دی چې موږ باید د طالبانو له حکومت سره ښکېلتیا ته دوام ورکړو. نوموړي که څه هم د طالبانو حکومت ټول شموله ونه باله، خو وویل چې هڅې د داسې یو حکومت د رامنځته کولو لپاره دي چې د افغانانو د ګټو لپاره کار وکړي او د نړیوالې ټولنې نورمونو ته هم درناوی وکړي. د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې غونډې ته بلل شوي و وویل مخکې له دې چې دې غونډې ته راشي له ډېرو افغانانو ښځو او سړو سره یې خبرې کړې وي او هغوی ترې غوښتي چې د دوی دغه پیغام د دې غونډې ګډونوالو ته ورسوي.
د افغانستان خلک پر دې چې نړۍ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د اوسني جنسیتي تبعیض په اړه خپل غږ نه دی اوچت کړی، ناهیلي سوي، وېرېدلي او مات سوي دي. د هغې ډلې پر وړاندې چې کورنۍ او نړیوال مشروعیت نه لري، د افغانستان خلک دې مسلې ته هم چې د نړۍ مشرانو د ملګرو ملتونو واو یوم عمومي اسمبلې ته په ویناوو کې د افغانستان د 40 میلیون وګړو کړاوونو او د جنسیتي تبعیض چې د طالبانو حکومت یې د خپلو خلکو پر وړاندې پر مخ وړي یادونه ونه کړه، ناهیلي کړي دي. خو له دې سره سره دوی لمندی چې دغه نړیواله شورا به چې اساسي مسولیت په نړۍ کې د نظم او ثبات ټینګښت دی، د دوی په استازیتوب د ټولو انسانانو د حقونو او وقار د خوندي کېدو لپاره اقدام وکړي.
د میرمن کوفي په خبره هیوادوالي له نړیواله ټولنې غواړي چې اوسنۍ وضعیت درک کړي او زیاته کړه ښځې اوس په افغانستان کې ځای نه لري او خلک هم په اوس وخت کې له راتلونکي بې برخې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې غونډې ته د امریکا استازي د افغانستان روان امنیتي، سیاسي، بشري او اقتصادي وضعیت اندېښنه وښوده او وویل په افغانستان کې امنیتي او اقتصادي وضعیت لا په خرابېدو دی او په دې هېواد کې بشري اړتیاوې هم د زیاتېدو په حال کې دي. هغه پر طالبانو انتقاد وکړ او وویل کله چې پر افغانستان واکمن شوي په تېره بیا د نجونو او ښځو ډېر حقوق تر پښو لاندې کړي دي. د هغه په خبره طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونې نه پرېږدي چې ښوونځي ته لاړې شي، خو د امریکا استازي له دې سره سره د افغانستان خلکو سره د امریکا د مرستو پر دوام ټینګار وکړ.
موږ د افغانستان له خلکو سره د اساسي مرستو په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ یو او له یونما سره به په ګډه په اوس وخت او راتلونکي کې له نږدې د افغانانو ملاتړ وکړو.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان په استازیتوب د پخواني حکومت د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وینا وکړه او د طالبانو پر حکومت د کړو وړو په خاطر پر انتقاد سربیره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دغو سختو حالاتو کې د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هند استازي په خپلو خبرو کې وویل چې له افغانستان سره د هند مرستې له دې هېواد سره د تاریخي دوستۍ او له افغانانو سره د ځانګړو اړیکو پر اساس ترسره کیږي. هند تر اوسه له افغانستان سره د غنمو، طبي وسایلو او نورو توکو د 10,000,000 مرستې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي چې هېواد یې طالبانو له حکومت سره ښې اړیکې پاللې پر نړیوالې ټولنې بیا انتقاد وکړ چې پر طالبانو د له فشارونو او مخالفته لاس واخلي او پر ځای د ورسره د عملي او مثبت تعامل لاره خپله کړي تر څو ګډ تفاهم او باور رامنځته شي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هېڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی، د ملګرو ملتونو سازمان ته یې وړاندې شوی استازی سهیل شاهین هم تر اوسه نه دی منل شوی او په دې سازمان کې د افغانستان استازولي تر اوسه د پخواني ړنګ شوي حکومت استازی کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیګانۍ غونډې ویناوالو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي او داسې یو حکومت جوړ کړي چې د ټولو استازیتوب پکې وي. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې آیا طالبان به د نړیوالو فشارونو ته چې ورځ په ورځ زیاتېږي غاړه کېږدي؟
اصلا داسې ده چې طالبان مجبور او مکلف دي چې خپل په ټول کردار کې او په اړیکو کې بدلون راولي. په دغې یکه تازه او تندروي باندې دوی هیڅ کله نشي کولای چې دا نظام ته بقا ورکړي یا په نړۍ کې د چا سره اړیکې وشي کولای چې ثابتې کړي، نه په سیمه کې او نه په نړۍ کې. بنان طالبان مجبور او مکلف دي، او په طالبانو کې دننه هم چې تاسو ووینئ په زغرده دا دوه ډلې سره جلا شوي دي. یو هماغه تندروه ډله ده چې بالکل سرکشي کوي د نړیوالو قوانینو نه، او په زمن کې سخت مخالفت کوي د علم د روښانفکرۍ سره. بله ډله تاسو ګورئ چې عملا په همدو کې خپله ولاړ دي او درګرده وایي چې بدون د قید و شرطه باید د مکاتب دروازې خلاصې شي. نو بناً دا هغه حالت دی چې دوی باید دې ته خامخا تن ورکړي. د دې نه بغیر زه فکر نشم کولای چې طالبان هم به قهر اوړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ یو نامه مرستیال مارکوس پوتزل وویل چې دی دې بیریږي چې نړیوالې ټولنې د ډیرو غړو صبر نور له طالبانو سره د تعامل په برخه کې پای ته ورسیږي، او که دا کار وشي نو ممکن افغانستان له یو بل ناوړه وضعیت سره مخامخ شي. آیا د دغسې یو حالت رامنځته کیدل امکان لري یا تصور کیدی شي؟
بله شک چې طالبان ته په کار ده چې په خپل سیاستونو او په خپل اړیکو کې بدلون راولي، او دا تشویشونه چې نړیواله لري دا تشویشونه نه یوازې د نړیوالو ده، بلکې دا د ټول افغان ولس په دننه او بهر د هیواد نه ټولو دا تشویشونه دي. او په ځانګړې توګه دا بدون د هدف د مکتبونو تړل خویندو ننجونو دپاره دا مشخصه خی چې دا یو پردی نسخه ده او د بل زینه دا په اصطلاح ورته دیکټه کیږي. او د هغه ترڅنګ دغه کوم ګواښ چې فلحاله شهباز شریف د یو تهمت په شکل د افغانستان په ادرس وکړ په نړیوال سازمان کې، دا هم په خپله خی چې دوی غواړي چې بیا د افغانستان نوې پروژه ځانته جوړه کړي او یو شکل د اشکال باندې یو بله جګړه په دې سیمه کې راوړي سره، او په افغانانو باندې یو بله جګړه وتپی سره. دا اوس طالبانو پورې اړه لري چې طالبان څومره مدبر او مدبرانه سیاست کولای شي چې ځان زر تر زره عیار کاندي د ټول شمول نظام د پاره، د هم مسلکی نظام د پاره، د نړیوال قوانینو تر چتر لاندې د روابطو په لړۍ کې څنګه کولای شي ځان عیار کړي.
د سیاسي چارو شنونکي سید زاکر شاه سادات چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو یو نیمه میاشت مخکې نوموړی نیولی او تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ په وینا هغه د مخکنی حکومت پر مهال د څه مودې لپاره د ملکي هوایي چلند د ادارې رئیس و. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی حبیبي د دوی د پولیسو لخوا نه دی نیول شوی.
د مخکینی حکومت د ملکی هوایی چلند د ادارې رئیس محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو یو نیمه میاشت مخکې دی د خپل کور له مخې بیولی او تر اوسه یې دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د ښاغلي حبیبي ورور احمد شاه حبیبي رسنیو ته په یو لیږلي تصویري پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت پورې اړوندو ادارو تر اوسه د محمود شاه په اړه دوی ته څه نه دي ویلي او نه ورسره د لیدو اجازه ورکړل شوې. د احمد شاه حبیبي په خبره محمود شاه په تیرو دریو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې دنده درلودله او مخکینی حکومت کې هم د څه مودې لپاره د ملکي هوایي چلند ادارې رئیس و. د ښاغلي حبیبي ورور ادعا کوي چې طالبانو د محمود شاه د کور دروازه ورماته کړې او په داسې حال کې چې یوازې ښځې په کور کې وي کور ته ننوتلي او د محمود شاه لپټاپ او اسناد یې له ځانه سره وړي دي.
محمود شاه حبیبي د تیرو درې کالو را په دې خوا په یو خصوصي شرکت کې په کابل کې موقعیت لري، هلته کارمند دی. د هغه تر مخه یې په د پخواني حکومت کې د هوا نوردي د رئیس په حیث د سمودې لپاره کار کړی دی. نو په دا دونې موده کې چې کوم هغه په حکومت کې وو او اوس چې په دا شخصي شرکت کې کار کوي، هیڅ کوم داسې جرم نه دی کړی چې طالبان یې په دا شکل بوزي او د دې دونې وخت لپاره وساتي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافی ټکور په یو لیکلي پیغام کې آزادۍ رادیو ته ویل پولیسو دا کس نه دی نیولی، له استخباراتو یې معلومات وکړی. خو د طالبانو د استخباراتو ادارې وین خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو د محمود شاه حبیبي د نیونې او د هغه د برخلیک په اړه د آزادۍ رادیو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. په ورته وخت کې قاسم وفایزاده چې تر محمود شاه حبیبي وروسته د مخکینی حکومت د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس و، پر خپل ټویټر لیکلی ملکی هوایی چلند اداره یو تخنیکی اداره ده او باید ورسره سیاسی چلند و نشی. ښاغلی وفایزاده د غشن لیکلی چې ښاغلی حبیبي له ده وړاندې د ملکی هوایی چلند اداره رئیس و او زیاته کړې ده د ده نیول او د برخلیک نه معلومېدل یې د اندېښنې وړ ده او د طالبانو پر عمومي عفو نور اعتبار نشي کېدی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر حبت الله اخندزاده پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړه. خو په تیرو میاشتو کې د بشري حقونو نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت د پخواني جمهوري نظام د لږ تر لږه لسو پوځي او ملکي کارکوونکو پر وژنه تورن کړی. هغه ماور چې د طالبانو حکومت رد کړي. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت د بشري حقونو په سرغړونه په ځانګړي ډول د بشري حقونو د فعالانو، د ښځو د حقونو فعالانو او خبریالانو په نیولو او ربړونې تورن کړی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د آزادی رادیو ځنګړی پروگرام د آزادی رادیو مجله خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د اوکراین په څلورو سیمو کې چې د روسیې تر ولکې لاندې دي، د روسیې په ملاتړ ټول پوښتنه یا ریفرندم پای ته ورسید. په دې ټول پوښتنه کې له خلکو پوښتل شوي چې آیا غواړي له روسیې سره یو ځای شي. د ریفرندم رسمي نتایج تر اوسه نه دي اعلان شوي. په عین حال کې اوکراین تیر ماښام د سختو جګړو شاهد و. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د اوکراین په جنوبي او ختیځو څلورو سیمو کې چې ډېرې برخې د روسیې تر اشغال لاندې د چارواکو د ټول پوښتنې یا ریفرانډم د پای ته رسېدو اعلان وکړ. دغه ټول پوښتنه چې پنځه ورځې دوام وکړ، پکې د دې سیمې له اوسېدونکو غوښتل شوي وو چې آیا غواړي له روسیې سره یو ځای شي او که نه. د ټول پوښتنې له پای ته رسېدو سره سم د رایو د شمېرلو بهیر پرون پیل شو. اوکراین، لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو دغه ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللې او هغه یې رد کړې ده. دغه ټول پوښتنه په لوهانسک، دونیسک، خیرسون او زاپوریژیا سیمو کې ترسره شوه چې د راپورونو له مخې په ځینو سیمو کې چارواکو د رایو صندوقونه کور په کور ګرځول. د روسیې د مشرانو جرګې رئیس ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سپتمبر په دیرشمه دغه ریفرانډم په اړه د پارلمان له غړو سره خبرې وکړي او وکیلان به هم له روسیې سره د دغو سیمو د الحاق په اړه یو قانون د اکتوبر تر څلورمې پورې وڅېړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم د روسیې دغه ریفرانډم له نړیوالو قوانینو څخه بربنډه سرغړونه وبلله. په عین حال کې تېره شپه د اوکراین په ختیځ او شمال ختیځ د خارکیف په ګډون په ځینو برخو کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل چې د دونیسک ختیځه برخه چې د روسیې د ستراتیژیکو لومړیتوبونو څخه ده د اوکراین په کنټرول کې ده او په څو ښارونو کې جګړه دوام لري. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې روسیې په اډیسا ښار کې پر پنځو ځایونو توغندوی بریدونه کړي او په وروستیو ورځو کې د دوی په خبره روسیې له ایراني ساخت بې پیلوټ الوتکو کار اخیستی دی. د اوکراین د جنوبي سیمې لپاره د عملیاتو قمندانۍ خبر ورکړ چې په خیرسون کې په دهاجمي عملیاتو کې د روسیې واویا سرتیري وژل شوي، شپږ ټانکونه د الوتکو ضد درې دستګاوې او څوارلس زغروالي وسیلې له منځه وړل شوي دي. په شمال ختیځ خارکیف کې هم پرون جګړو دوام درلود. په عین حال کې د اوکراین د جګړې لپاره د روسیې د احتیاطي سرتیرو د منسجم کولو اعلان په روسیه کې په کور دننه پراخو اعتراضونو ته لاره هواره کړې ده. د اوکراین د بشري حقونو یوې ډلې چې د دې هېواد سیاسي وضعیت څاري ویلي چې د سپتمبر تر شپږویشتمې پورې له 2380 زیات اعتراض کوونکي په روسیه کې نیول شوي دي.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. په جرمنی کې افغانانو مشاعره وکړه. خواجه شیرونه وی پانی 500 افغان شاعرانو ته جایزې ورکړې.
شیرونه ډیر وو، جایزې محدودې وې. دا پروسه راتلونکی کال هم ستا
دا به هم واوري.
گردیز بالایسار په پکتیا ولایت کې یوازنۍ لرغونی او تاریخي ابیده ده چې د سختو تخریبات سره مخ ده.
په زابل کې هم تاریخي ابیده ترخې دل خوړي. د دې ادبي مجلې په ورستیو کې به دا واوري چې په غزني کې پر موسیقي د بندي سربېره خلکو د ټنګ ټکور لپاره نورو لارو ته مخه کړي. په جرمني کې د کونړ کلتوري ټولنې له لوري د کونړ سیند کلنۍ مشاعره له یوه ځنډ وروسته د سپتمبر په 24مه وشوه. دا مشاعره چې د کورونا وبا له امله ځنډېدلې وه یوازې شعر ته نه وه بېله شوې. په پیل کې د نجونو د تعلیم په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو مقالې وړاندې شوې. جزئیات د فریدي سیال په راپور کې.
د جرمني په کولن ښار کې د کونړ سیند په کلنۍ مشاعره کې د هغو افغانانو ترڅنګ چې په جرمني کې ژوند کوي د برېټانیې، هالند، بلجیم، سویډن او فنلند یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو هم برخه اخیستې وه. د کونړ کلتوري ټولنې مشرتابه غړی متی الله روفي وایي چې د غونډې لومړۍ برخه مقالو ته ځانګړې شوې وه.
لومړنۍ برخه هغه داسې وبوایو چې علمي برخه وه چې په هغه کې موږ درې ویناوال لرل او په ډېرو درې مهمې مسلې وې چې یوه مسله په خپله په افغانستان کې د نجونو یا په مجموع کې د تعلیم ارزښت او هغې ته اړتیا، دوم برخه چې وه دغه د اوبو د مهارولو او مدیریت برخه وه چې په هغه باندې زمونږ یو ډېر تکړه انجینر وفات صاحب وغږېده، او دریمه برخه او دریم ویناوال چې زمونږ د ښاپیرو د وزارو آواز چې ډاکټر صاحب درمل د افغانستان په کچه باندې ډېر تکړه او لایق او رسېدلی د طب ډاکټر، ولې په ډېرو برخو کې خدای ورته خاص یو نبوغ او استعداد ورکړی دی، نو هغه په دغه باندې وغږېدل او درې واړه ویناوې ډېرې کرا او په زړه پورې ویناوې سرته ورسېدې.
د نجونو د زده کړو او اړتیاو پر ارزښت لیکوال عارفی بشیر عمر لور مقاله ولوسته او دی وویل چې له افغان نجونو سره د زده کړو په برخه کې چې کوم ظلم په افغانستان کې روان دی، دا د اسلام له سپیڅلې دین سره دښمنی او له اسلامي احکامو ښکاره سرغړونه ده. د مشاعرې په برخه کې یو شمېر ښځینه او نارینه شاعرانو خپل شعرونه ولوستل. سندرغاړي او شاعرې آسیه مهرابی خپل شعر په ترنم ولوست. د کونړ سیند د کلنۍ مشاعرې وروستۍ شېبې ټنګ ټکور ته بیلې شوې وې. له سویډنه ورغلي سندرغاړي کبیر امیری حماسي سندرې وویلې. د غونډې په پای کې هنرمند امیری ته د کونړ کلتوري ټولنې له لوري ستاین لیک ورکړل شو، او په غونډې کې یو شمېر ښځینه ګډونوالو ته د ګلونو ګېډۍ ډالۍ شوې.
آزادي رادیوي مجله پا په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له ازادي راډیو.
آمینه فنا، مرسل احمد زی، خالد ریحان ببری، حیات الله لاروی و وسیم کاتب ده د خواجه شیرونه به پانل لوری چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلوی جایزه ورکړل شوې. د دې نوښت په اړه مې د استاد جنید نظر د ازادي راډیو مجلې په یوه پروګرام کې نږدې 4 میاشتې مخکې اخیستی و چې دوی ویل د حکمانو یو ګروپ لرو، هغوی ته د هغو ځوانانو شعرونه لیږو چې عمرونه یې د 1940 کلونو تر منځ وي. بیا دا ډله پریکړه کوي چې کومه شاعره او کوم شاعر غوره کړي. ښاغلی جنید شریف وایي چې د خواجه شعرونه د ویبپاڼې هدف همدا د جایزو ورکول دي.
د ویبسایټ اصلي هدف همدا دی چې دا جایزې شاعرانو ته ورکړل شي. نورې پاڼې هم پکې زیات شوي دي لکه غوره شعرونه یا اصطلاحي لغات او دغسې شیان.
د لومړي جایزې ارزښت $500 دی چې د یوې ښځینه او نارینه لپاره ځانګړې شوې ده. دا جایزه آمینې فنا او خالد ریحان ببری ته ځانګړې شوه. درې نورې جایزې د $300 په ارزښت دي چې مرسل احمد سي، حیات الله لاروي او اباسین کاتب خپلې کړې. د دې جایزو په اړه مې د همدې جایزو د تخنیکي همکارو ډیټر لیکوال نقیب احمد عزیزي نظر اخیستی دی. لومړی به ترې واورو چې داسې جایزې تر څه بریده شاعر هڅولی شي چې نور هم خپل هنر ته ژمن شي.
ټوله کې د جایزو هدف دا دی زموږ د افغانستان ادبیات تشویق سي، خصوصا هغه کسان تشویق سي تر اوسه پورې مثلا په دې برخه کې مالي لاسنیوی خو چا نه ده کړی نه ده کړی تر ډېره حده پورې لا بېډاډه هم پاتې وي. داسې پاتې وي چې مثلا هغه په خپل کړي کار کلونه کلونه هم دومره نه سي باوري کېدای سي نور کار انګېزه پیدا کړي. نو جایزې په دغه برخه کې د ځوانو قلموالو دغه ډول لاسنیوی کولای شي. ممکن مالي لاسنیوی دومره ونه کړي خو دغه د مالي امکاناتو په وسیله تر یو حده پورې هغوی ته هغه رواني سکون ورکوي، په خپل کار باندې د دوام ډاډ ورکوي. او ممکن د دغه کومې جایزې ته اوس جنید جایزه وویشل شوه یا کومو کسانو ته ورسېده، یعنې په ټوله کې د دغه جایزې هدف همدغه شی و. داسې بیا د هغوی په کار به څومره اغېز کړی وي ممکن په دې اړه باندې هغه چا سي جایزې خستې د هغه لا ډېر ښه وضاحت ورکولای شي، خو زموږ هدف همدغه و.
هغه کسان چې جایزې اخیستي دي له هغوی سره به هم هڅه وکړم چې د ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام په ترڅ کې په راتلونکو خپرونو کې خبرې وکړم. لیکن عزیزي صاحب، تاسو وویل چې ځوانان هڅوي، فکر نه کوي چې جایزه ممکن د پاخه عمر لیکوال هم وهڅوي چې نورې هڅې وکړي؟
بالکل، بس د عمر محدودیت نشته. یعنی که یو څوک فکر وکړي یا دا پوښتنه رامخته کړي چې نو که یو څوک ټول عمر نه وي تشویق شوی اوس په 60 کلنۍ کې هم همدی قلم نه ږدي نو د هغه لپاره به څنګه وي؟ خو بیا هم دغه د جایزو او د امکاناتو د محدودیت له امله او په عین حال کې یو څه د دې لپاره چې خاص یو څه ځوانو طبقه او تر یو حده پورې کسان چې مثلا عمرونه یې له 1400 کلو نیولي تر 40 پورې وه او په افغانستان کې اوسېدل یا په افغانستان کې زېږېدلي وه او که اوس بهر هم، نو دغه د جایزو د امکاناتو د محدودیت په خاطر دغه عمر کسان یعنی په نظر کې نیول شوي وو. نو دغه د جایزو هغه د شعوري هیئت ټاکنه وه چې له دغه عمره تر دغه عمره پورې کسان یې ټاکلي وو. او بل مسله دا و چې دغه کسان یعنی د شعوري هیئت د دې شعرونه استول شوي وو بېل تبعیزه بېل دې چې مثلا سابقې ته یې وګوري هغه شعرونه بېل نومونو ورته استول شوي وو چې دغه لا مثلا داسې یو انتخاب و چې هغه ډېر دقیق وي. او یو بله مسله ممکن تاسو له پوښتنې لږ د باندې وي خو زه یې وضاحت ورکول غواړم، هغه دا ده چې دغه کومو شعرونو چې جایزې نه دي اخیستې یا له جایزې پاتې دي د دې معنا دا نه و چې دا ښه شعرونه نه وو. شعرونه ډېر وو، جایزې محدودې وې او دا جایزې نمېدې نه، نو هغه ډېر ښه شعرونه وو. خو بیا هغه شعرونه پکې انتخاب شو چې لا ډېر ښه وو. او بل د موږ دا په دې تکیه و چې دغه پروسه او تکیه ده چې دا پروسه راتلونکی کال هم شته، هغه کسان چې مثلا سه کال نه دوی انتخاب سوي دوی بیا شعرونه راولېږي ممکن بل وار دوی انتخاب سي او بل دا معنا هم نه لري چې دا څوک نه سو انتخاب دي هغوی شعرونه ښه شعرونه نه وو دغه خبره فقط د جایزې فعلن چې دا کوم محدودیت ده د همدغې په وسیله هغه لا ډېر ښه شعرونو د انتخاب هڅه وسوه.
که راشمه د افغانستان د جایزو تاریخ ته، د افغانستان په تاریخ کې یو له هغو دربارونو چې شاعرانو ته به ډېرې جایزې ورکولې د غزنویانو دربارو، او نتیجه دا شوه چې هم فردوسی پکې پیدا شو، هم فاروخی او منوچهری او انصوري هم پکې پیدا شو. حتی فاروخی بزګر وو او انصوري خپل تجارت کاوه. خو عزیزی صاحب، هغه جایزې د یوه مقام، د یوه دولت او یوه قدرت له لورې وې. د خواجه شیرونو جایزو ته چې ګورو، په غربت کې د پانتون د یوه استاد د خواري او زحمت خپل ټولې کړي پیسې دي، نو داسې جایزې پراخ اغېز شیندلی شي په لیکوالو باندې او په ټولنه کې؟
بالکل، د دغې جایزې هغه ډول داسې ده چې استاد پروفیسور جنید شریف په خپلو محدودو امکاناتو، په خپلو هغو ګټلو پیسو، لکه تاسې یادونه وکړه، هغه داسې په زحمت کتي او بیا هغه د ځوانانو، د ځوانو شاعرانو د تشویق لپاره یا د هغوی هغه د کار د قدردانۍ لپاره لګوي. زه فکر کوم یوه مسله چې کله په دربارونو کې د جایزو تاریخ ته وګورو، هلته بیا وخت پر وخت دې هم نیوکه سوی ده چې کله دغه د لویو شاعرانو شعرونه هم هغه د دربار د سیاسي تبلیغ قرباني سوي دي، یا حداقل د هغه یوې سیاسي دورې درباري شاعران ګڼل سوي دي. زه نه وایم چې دغه تاسې د چا نومونه واخیستو، دا په تاریخ کې، د ادبیاتو په تاریخ کې ډېر لوی نومونه دي، خو په عین حال کې زه دغه ډول جایزو ته بیا په دې خاطر د اهمیت په سترګه ګورم چې هغه د شاعر خپل تعهد له هغه سره پاتې کېږي. داسې نه چې دا د دغې جایزې له مثلا کوم سیاسي هدف دي هغه دربارونو درلود، یا مثلا هغه سیاسي تګلاره درلود، یا د هغوی هغه ادبیات تمرکز کې نو یو ضمني شی و. که به پاچا طبیعت سم سو په هغه ورځ ممکن جایزه ورکړې وای، که بیا طبیعت سم نو دغه شاعر په هغه ورځ باندې شړل کېده. مدیر کیسلر مثلا په د عربي ادبیاتو د ابو نواس د شاعري یو مثال ورکولای شو، هغه یوه ورځ دربار ته وردي، خو هلته توجه ډېره نه ورته کېږي، داسې باندې را وځي په دروازه باندې یو شعر لیکي، هغه مفهوم یې رایاد ته وایي چې د تا په دربار کې داسې ظاهر شو لکه هغه د تا د مینځې په غاړه کې د ګانه د سرو زرو ظاهر شوی. بیا وروسته د دربار ساتونکي په خبرېږي چې دلته دغسې شاعري کړې ده، نو هلته دی بېرته دا موقع پیدا کوي. په هغه عربي کې دوی لیکلي چې اوباع شعري زما شعرونه ظاهر شو، وروسته چې راته دا کیسه ډېره مشهوره هم ده، بیا بېرته هغه د غداد رنکو او لاغه حمزه جوړه سو سی بیت په عربي کې دا معنا ورکړي چې ما شاعري د تا په دربار کې داسې وځلې ده لکه د نمینځ په غار کې کانه. نو دغه ډول جایزې سره د شاعر مري ازادي اماغه سیاسي د فکر کوم که تر دربار غټه ونه ګڼو، یعنی سترګې نه سو ځینې پټولی، په دې خاطر هم ښه ده چې شاعر دا د دې مکلف نه ګڼي چې د دربار د مالک مزاج ته وګوري. دغه شعرونه داسې انتخاب سو چې ممکن دغه د جایزې ګټونکی او د جایزې ورکونکی یو بل وهم نه پېژني، په تېره یې حتی ونه پېژني. زه فکر کوم په دې کې لږ هغه هنري اصالت او هنری ازادي څومره د هنر لپاره لازمه ده هغه لارې را په نظر کې نیول شوې ده.
عزیزي صاحب، تاسو عربي ادبیاتو ته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د عربي ژبې معاصر نامتو شاعر علي احمد اسبر ادونیس چې تر نن نشدې دیرش جایزې ګټلې دی، وای کله چې سټایل کېشم، دی وای چې کله سټایل کېشم بار مې درنې شي چې باید نورې هڅې وکړم چې د دې ستاینې بار له خپلو اوژو کته کړم. څو نوي کلن ادونیس چې دا خبره کوي، دغه پنځه تکړه ځوانان مرسل احمدزی، امینه فنا، حیات الله لاروی، خالد ریحان ببری او عباسین کاتب هم همداسې فکر کوي. وبخښئ که دا پوښتنه په دې رقم وکم که تاسو ته څوک جایزه درکړي، د اوژو بار به مو درون نه شي؟
نه یوازې جایزه، کله کله کما په دې برخه کې کلی یو عادل وستون ما ته ویل بالکل سړی وایي چې اوسم زه د دې توقعات تر هغه نه سم وتای نو دا دوی دومره یا مینه راکوي یا مثلا توقع نه لري نو د سړي د اوبو بار ترنی یا لا خپل ځان مسؤول احساسوي نو زه فکر کوم دغه د جایزو یو هدف دا ده چې په یو چا کې دغه انګېزه پیدا کړي چې هغه ځان د لا ډېر کار مسؤول وګڼي.
له عزیزي صاحب څخه په مننه د خواجه شیرون او د وی پانی لوري د جایزې د ترلاسه کوونکو لړلې د دوو شاعرانو مرسل احمدزی او امینه فنا شیرونه لرو. لومړی د اغل احمدزی شیر چې دوی آزادی راډیو ادبي مجلې ته په خپل ژغ سب کړی را لېښلې.
بی پرواشه لپردی نغی گتاو کرا را نگدیشه لنگدی نغی گتاو کرا کوچانه خایست می تور تکری که پت ده کوچانه خایست می تور تکری که پت ده مسلمانه لکابی نغی گتاو کرا سترگی جام شوند شراب خپل ساقیم سترگی جام شوند شراب خپل ساقیم راشه طول میخانی نغی گتاو کرا لنگدی به مناسب نو جانانا لنگدی به مناسب نو جانانا د موبایل لعینینا غیگ تاو کرا مرسل پانی پانی ستڑی جان را طول کر مرسل پانی پانی ستڑی جان را طول کر تای مخت لحوین غیگ تاو کرا
مرسل احمد زی څخه په مننې. البته دا هغه شعر نه دی چې دوی د جایزې د ګټلو لپاره د خواجه شعرونه وې پانه ته لېږلی وو. امریکایي شاعره ایملا ډیکسن د ښه شعر په اړه وایي، کله چې زه یو کتاب لولم او زما پر ټول ځان داسې یخې اوبه توی شي چې هیڅ اورې نشي تودولی، نو پوهېږم چې دا شاعري ده. د خواجه شعرونه د وې پانې د جایزې بلې ګټونکې امینه فنا هم خپل یو شعر پر آزادی راډیو ادبی مجلې پیرزو کړی دی. سره اوروي.
پتا مینه خیم تا پسې بیمار خیم پتا مینه خیم تا پسې بیمار خیم زدی پدار خیم زدی گنہگار خیم زبی سندرو بی نغمو بی مینی نپایما زبی سندرو بی نغمو بی مینی نپایما غزل غزل خیما داسی سندرمار خیم ریگ دا چیز دی لکه زمکا بختور شما پریگ ده چیزه دی لکه زمکا بختور شما پریگ ده چی کل دی قدمو نکرما لا رخیم بیوسی اور واخلی چی سترگی لیدلی نشم بیوسی اور واخلی چه سترگی لیدلی نشم بیا خورنده خیما بیا خو بیدیدار خیم ستا دراتلو امکان دی نوی مگر زه جانانا ستا دراتلو امکان دی نوی مگر زه جانانا د خپل زړګي پور کې تا ته انتظار خیم زه به فنا ومه که تا سره مې مینه نه وای زه به فنا ومه که تا سره مې مینه نه وای تا پسې مړه خیم ژوندی داستا لپاره خیم تا پسې مړه خیم ژوندی داستا لپاره خیم پتا مینه خیم تا پسې بیمار خیم زدې پدار خیم زدې گناهگار خیم زدې
د آغلی فنا دا شیر هم لهو شیرونو څخه نه دی چې د خواجه شیرونو وی پانی ته د جایزې د ترلاسه کولو لپاره استولی و.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام
3.15. احمد شیبریان په آزادی رادیوی ادبی مجله کې ستاسو کوربه. د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. د پکتیا په مرکز ګردیز کې کبالا حصار و نرغول شي رنگ بشي. مخکې تر دې چې د دې تاریخي ماڼۍ په اړه راپور خپور کړو، په زابل کې مو تاریخي عابداتو ته له رامنځته شویو ګواښونو خبرو. د زابل لیکوال او فرهنګ پال وایي وروستیو رښتونو او سیلابونو او دغه راس تیرو جګړو په دغه ولایت کې تاریخي عابدې په ځانګړې توګه د دغه ولایت تاریخي بالاحصار تخریب کړی چې ترمیم او بیا رغونې ته اړتیا لري. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د زابل لیکوال او فرنګپال وایي د ورستي ورشتونو او تیر جګړو پر مهال په دغه ولایت کې بالاحصار کلا چې شاوخوا 2500 کلونه قدامت لري، اوس د نه پاملرنې له امله د ورانېدو له ګواښ سره مخ ده. شاعر او فرنګپال حبیب ګل د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د بالاحصار تاریخي کلا ترڅنګ دي هغه لرغونی او تاریخي ځایونه ورغوي چې په دغه ولایت کې اوس د ورانېدو له ګواښ سره مخ دي.
نو د دې د رغونې په خاطر باندې په لومړي قدم کې خو دولت ته مکلفیت لري چې د دې څخه ساتنه او پالنه وکړي. د دې په څنګ کې هغه څوک چې د ملت په غم ځان شریک بولي یا د هغو سره یو خواخوږی لري، دولت هم د دې ته باید دا موقع ورکړي چې د دې تر څنګ ودرېږي او د دغه په ساتنه کې ورسره پلاس.
د زابل اوسیدونکو لیکوال عصمت الله عمری وایي تاریخي ابدو ته تر ټولو ډیر زیان د ورستي ورشتونو او سیلابونو لامل اوشتي چې پاملرنې او رغونې ته اړتیا لري.
زموږ له دولت څخه غوښتنه ده چې د دې په رغونه او ترمیم کې پاملرنه وکړي. دغه سیمې د څوک رئیس چې تیر وخت کې جګړې وې هم متضرر سیمې دي او سیلابونو او ورشتونو کې هم
بلخوا په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مرستیال شرافت ویاړ مني چې وروستیو ورشتونو یو شمېر تاریخي ابدې تخریب کړي او د بیا رغېدو لپاره خپل وزارت ته وړاندیزونه لیږلې دي. د ویاړ په وینا په شینکی ولسوالۍ کې د میرویس خان نیکه د پلار شاه عالم خان تاریخي کلا چې مخکې د جوړېدو چارې پیل شوې وې، اوس د بشپړې کېدو په حال کې ده.
اسلامي مرکز پر اټلو سر زابل خستم تاریخي ځایونه دي ډېر لري ده. هغه رغول شوي دي، د رغېدو چارې روان دي، لکه د شینکی شاه عالم خان کلا او زابل کندهار لویې لار د غشمینار سره پاملرنه شوې ده. یو تاریخي بالاحصار درسې تاریخي قدامت هم ډېر له خلکو غوښتنه ده چې دغه باید ورغول شي، چونکې اوس له بالاحصار نظامي کار اخیستل کېږي. نظامیان کې په چیس له وخت هم دغه کار ناستل کېدی. موږ ټول زیارت مقام سره په جریان کې هغو پیشنهادونه کړي دي د بالاحصار د رغېدو په اړه، د جوړېدو په اړه.
د زابل لیکوال او فرنګ پال په داسې حال کې په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو د تخریب په اړه اندېښنه ښیي چې تر دې مخکې په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور د تخریب په اړه راپور نه ورکول شوی و.
که وروستیو رښتونو په زابل کې تاریخي ابدات د دغه ولایت د بالاحصار په ګډون له ګواښ سره مخامخ کړي، دغه رښتونو د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بالاحصار پاسنۍ برخه زیانمنه کړې ده. د چارواکو په وینا که د بالاحصار رغونې ته پام ونه شي، ممکن د بالاحصار پورتنۍ اساسي برخه نسکوره شي. د دوی په وینا که د بالاحصار دغه پورتنۍ برخه تخریب شي، نو نه یوازې لرغونتوب یې له منځه ځي، دا ویره هم شته چې له بالاحصار سره نږدې کورونه هم ړنګ شي او د بشري ناورین د پیښېدو سبب شي. د ګردیز بالاحصار د افغانستان له مهمو لرغونو ابدو شمیرل کېږي چې ویل کېږي لرغونتوب یې له میلاده مخکینیو پیړیو ته رسېږي. نور خالد نجیب الله خیل پورا پورکی.
گردیز بالا حصار چه زرگونه کالا لرغون توب لری ده ورسته و سخت و بارانونو لکبلهی اساسی چوکه ده نری دو لگواخ سرمخ شوی ده دستی می رون اندی وایی کچیری پلوی و دبرو ده بالا حصار ای خودل شوی پاسینه چوکه نسکورشی نده ده بالا حصار ده لرغون توب نمایی ارزخ بله منزبلار شی دوی اندیخنه سرگندوی چه بالا حصار پور جوخ ده خلق و ده استوگن کرونه هم موجود دی چه ده بالا حصار په احتمالی نسکوری دو سر با یاد کرونه تخریب او یا بشری ناورین با رامنستشی لرغون پیژندون که گلاب گل تو تاخیل آزاده راریو تو ویل
گردیز بالای سر با پکیه اولاد که یوازانه لرغونی او تاریخی عبیده ده چه ده سخت و تخریبات سرمخت پا دیو رسوی بارانونی که دی گردیز بالای سر حساسی نقطه تا زیاد توان رسیده ده امکان داری چه دی بالای سر ده حساسی نقطه یعنی ده جگه قده ده دی موسمی بارانونو با اثر بانده ده روش کیگی او که خدای مکه دا ساهر ولویگی او وقت زمان سال دیدی در آلویدون رو مخونه